شنیم که چی ها دارن در برنامه. خوش اومدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر اختلاف لا هم دوام لري، خو د دوړو خو استازي هیله لري چې پرمختګ به وشي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم پر ایجنډا د اختلاف له کبله رسمي خبرو ته داخل شوي نه دي. د ناتو او اروپای ټولنې استازي وایي د افغانستان د ثبات لپاره همکاري ته دوام ورکوي، او د اوکراین ولسمشر په یو هوایی پیښه کې د شپږ ویشتنو د وژل کېدو له کبله ویر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی ویل تیرو دری ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره نه دی لیدلی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وینده ناجی انوری وی موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخ ته ځي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی پر هغو موضوعاتو چې ډیر کار ته اړتیا لرله داخلي جلسې جوړې کړې. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي.
د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا د برابرولو لپاره د دوړو خو خبرې دوی ونې مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه پر تاګلار او ایجنډا نه دي صلاح شوې. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري، او د غرض د مرکچی پلاوی له یوې غړي سره مرکه هم لرو. په افغانستان کې د ناتو او اروپای ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د ناتو استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان د دوامدار ثبات د ملاتړ لپاره به د ناتو او اروپای ټولنې همکاري دوام وکوي. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر بیا په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناتو سره یو ځای د پیاوړو ملکی پولیسو جوړولو ته کار کوي. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی او ویلي دی چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. د څرګندونې وروسته تر دې کړي چې محمد نبی په تازه درجه بندی کې د نړۍ په کچه د شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو لومړی درجه آل راونډر اعلان شو. 15 کلن محمد نبی په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ملي لوبډله او بهرنیو لیګونو کې ښه ځلېدلی او ګڼ شمېر مینوال لري. محمد نبی د کرکټ له بل افغان ستوري راشد خان سره یو ځای دا مهال د هند کرکټ په لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وای په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطف علي پاکباز وویل د ایران د سمندري پولي دوه سرتیري پرون مازیګر هغه مهال ووژل شول چې د دغه ولایت په هورالمعظم سیمه کې ګزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشار بللي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په فرانسه کې د قصابې په ساتول د دوه تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرون وویل چې دغه اتلس کلن ځوان چې مستنطقانو یې نوم حسن ای شودلی، د حمله انګیزه د پاریس د یوې مجلې شارلی ابدو له لوري د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خپرېدا بللې ده. دا پیشه درې اونۍ وروسته له دې وشوه چې په پاریس کې د 2015 میلادي کال په جنوري کې پر شارلی ابدو مجلې په حمله کې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه په دې ښار کې پیل شوه. د 2015 په پیشه کې ولستنه وژل شوی وو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منسک کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د شزو د یوې مظاهرې لسګونه ګډونوالي نیولې دي. په منسک کې پرون شنبه شزو مظاهره وکړه او اکثره په لاسونو کې د ګلانو ګډي لیشتولې. د ازادي رادیو بیلاروسي څنګه وایي د مظاهرې ضد پولیسو پر شزینه اعتراض کوونکو سربیره ځینې خبريالان هم نیولې دي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهره له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې روانې دي. اعتراض کوونکي د لوکاشینکو استعفا غواړي. له اعتراضونو سره سره لوکاشینکو د سپتمبر په درویشتمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسېدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون شل محصلان او عمله پکې سپاره وو وړمه ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. دغه الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو په محل ولوېده. لومړی دوه تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د ریال وتکې د لویدو علت نه دی څرګند شوی. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. په قطر کې افغان مرکچان لا هم د خبرو پر کرنلاري موافقه ته رسیدو کې له خند سره مخامخ دي.
کچیر طالب لور غواړي چې موږ د فاري سلو په جوړولو کې دوم رستړي کې سي لیکنه څوک متخفي یا خدای نه کې شاته تاګو کې د اصل امکان نه لري.
د دغه خبرو په اړه په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی له وی غړي سره مرکه لرو. په کندهار کې هدف یې وژنې ډېر شوې او په روزګان کې لا هم نښتې روانې دي. د طالبانو د حملو لړېرې دوه وروسته د کندوز اوسیدونکو ویل نامنې په تنګ شوې دي. نن د تورزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. نورستان د ډېرو سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځایونه لري. ډیرای افغانان د درملو له خراب کیفیت شکایت کوي.
جالي دوا راوړي تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي.
بالکل د مو په وطن چې کومه دوا وي دي.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په قطر کې د افغانستان د دولت مرکزیان ویل طالبانو سره په خبرو کې لزینو لنجمنو مسلو سره مخامخ شوی. قوی د مخالفتونه په دې حد کې نه دي چې د خبرو د دوام مخاوني سي. دوی وایي د افغانستان جګړه وښده او پیچلې و او اوس یې د هواري لپاره تاګلاره جوړول هم ډیر وخت اړتیا لري. د طالبانو د مرکه چی پلاوی یو غړی بیا ویلی د تګلارې په ټولو مادو موافقه شوی خو یوازې دوی مسئله پاتې دي. تفصیل اسد الله لودین را لیکلی.
دوا اونۍ وشوي چې قطر کې د جګړې ښکېل ډلې د سیاسي جوړجاړي په نیت سره جرګه شوی خو تر اوسه د عمومي خبرو پر تګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی وایي دوی هوکړه ته نږدې دي او په خبره یې کوم راپورونه چې د اختلافونو په اړه خبره شوی له وخته مخکې دي.
کچیر طالب لور غواړي چې موږ د فاري سلو په جوړولو کې دوم رستړي کې سي لیکنه څوک متخفي یا خدای نه کې شاته تاګو کې د اصل امکان نه لري. اصلا هغه څه سي د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خبرې دي. هغه څه دي چې د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه ناراوه. داسې کوم څه تر اوسه پورې نشته چې هغه اختلاف په نظر دومره زیات وي چې خدای مې کې د مذاکراتو لپاره خنډ واقع شي.
د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي مولا خیر الله خیرخوا ویلي د تګلارې په اړه ټولو اختلافي مسایلو باندې هوکړه شوې خو یوازې دوه اختلافي ماده پاتې دي چې یوه یې حنفي فقه ته رجوع کول او بل یې دا چې د اوسنیو خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي.
اوس دی وای چې دا تړون تاسو مزي کرکوي جنډا چ پیشیږي کوم شی چې دلته کوم شی باندې بحث کول کیږي هغه به د اسلامي قوانینو د باندې نه وي. د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفي مذهب رائج دی، هلته پر هغه پیسې کول کیږي. نو طبعا موږ چې هغه مذهب ته بریجو کول کیږي، بعضې اهل تشیع ورونه دا خبر راپورته کړله وای چې دلته خو زموږ ذکر هم باید وشي.
په دوحه کې د خبرو له پیل سره د افغانانو دولت او نړیوالو شریکانو ته مې ادا وی چې پر اوربان دیالک تر لږه اورکم به سلا وشي، خو برعکس د جګړې لیکې هماغسې تودې دي. ښاغلی خیرخوا د مرکه کې دولت د تاوتریخوالي په دوام تورنوي او وایي د دوی جګړې د دولت عملیاتو او هوایی بریدونو ته غبرګون دی، خو دولت او نړیوال شریکان بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي او دغه ډله د جګړې لامل بولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبان یوې سیاسي هوکړې ته له رسېدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي. نوموړي د امریکا د پی بی ایس نیوز خبریال ته په ځواب کې ویلي
فکر کوم تاسو سم وایست چې طالبان به تر هغو یو اړخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یوه سیاسي حل لاره نه وي موندل سوې، او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې بې ساري کار نه دی. زه فکر کوم هغوی د تاوتریخوالي کموالی عملي کولی سي او په پام کې به یې ولري. البته دا په دې پورې اړه لري چې وړاندیزونه څه دي.
تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د سولې لپاره اوربند مهم بللی.
په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي شریفي زرمتی آزادي رادیو ته وویل چې په خبرو کې ځنډ یو طبیعي خبره ده. نوموړي په آزادي رادیو سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوي، خو په ځینو لانجمنو مسئلو بحث پاتې دی. ل شریفی زرمتی سره ملالی بشیر مرکه کړي او په پیل کې د تګلاري په جوړیدو کې د ځند علتونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي.
کله چې دوه ټیمونه سره یو ځای کیږي او مذاکرات ته ځي، په دې کې حتما داسې مسائل شته چې یو لوري به دلچسپي لري او داسې مسائل به وي چې بل لوري به ورته دلچسپي لري. خو د دې ټولو لپاره د حل لارې شته، لکه څنګه چې هغه د پښتنو متل د سوې غر څنګه لوړ وي پسر لار لري، یعنی لار ورته ست خلک ورته ختلی سي.
تاسو د لستړیاو سره څنګه یاست؟ تر اوسه پورې دومره ډېرې ورځې تیرې سوې، د اجنډا په اړه تر اوسه لا خبرې روانې دي، څه لامل سو چې دومره ځان رامنځته سو؟
کله سي د ملي پروسې لپاره دلته راغلی یو او دا مو هوټ کړی د خپل خلکو په خاطر، د خپل وطن په خاطر، د خپل دولت په خاطر باندې. سټوري هغه ستونزې چې دلته دي د دې لپاره ندی ستیدای ساس لرو، ځکه چې هغه هیله مې د افغانستان د ولسونو راوړې دي. موږ خو هیله درلوده سي دغه کړنلاره ادا خپل باید په یو ورځ کې پای ته ورسي. خو کړنلاره د مذاکراتو لپاره بنسټ جوړوي، اساس یې جوړوي. نو همدغه وجه ده چې دا باید همدغه رقم سي. جګړه ډېره وګدوا د کړنلارې د مذاکراتو د کړنلارې لپاره وخت پکار ده.
هغه کوم ټکی دي چې پر اوسه تاسو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ ور باندې اختلاف سته؟
د دوار لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکی چې ور باندې ترڅو د دوار لورو نه توافق نه سوی، توافق د نظر نه سوی، هغه نه غواړو محرم د ځان سره ساتو، نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کو.
او تر کومه وخته پورې تمه کیږي چې دا تاسو به د اجنډا پر سر باندې له یو بل سره توافق وکړي؟
موږ ټول امید لرو د کاري اصولو پروګرام به په دې لنډ وخت کې پای ته ورسیږي.
سلام کیږي چې په اونۍ کې تاسو یوازې یو څو ځلې سره ویني او یعنی دوامدار غونډې نه کیږي؟
دا به هغه څه وي چې باید د طالبانو د پلاوي نه پوښتنه وسی سي. دوی ولې نه سي کولای سي په اونۍ کې دوه درې ځله نه اضافي په اجنډا باندې کار وکړي یا په کاري اصولو باندې ناسته ولري؟ خو یو شی دا هم درته وایم چې په تیره اونۍ کې د یوې ورځې په اوږدو کې تقریبا دوه ځله د طالبان پلاوی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پلاوی سره ناسته وکړه.
د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی غړي شریفه زرمتی وه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
آزادي رادیو مخکمو د جنگ او تاوتریخوالو د کمولو لپاره د سولې د هڅو په اړه واوریدل. ل دې هڅو سره سره تاوتریخوالې زیات شوې دي. د ورزګان ولایت په ټولو سوالیو کې ل تیرو څو ورځو راهیسې سخت جګړې روانې دي. طالبان وایي ځینې سیمې نیولې دي. خو د ورزګان ولایت چارواکي وایي چې د نشټو سیمو ته کومکې ځواکونه رسیدلي چې ځوابي عملیات پیل کړي. نور حال ترینکوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیت کمانډان جان محمد کریمی تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته تایید کړ چې په یاد ولسوالۍ کې نه د چاپغان ځواکونو پرمختګ کړي، بلکې وسلوالو طالبانو تازه په دغه ولسوالۍ کې د لوبلان په نوم سیمه هم تیر ورځ او شپه د افغان ځواکونو څخه ونیول او تر خپل کنټرول لاندې راوسته. نموړی وای هم دا اوس هم وسلوال طالبان د امنیت کمانډانی څخه په شاوخوا 300 متری کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. کریمی د غرازیاتویچ وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالی په لوړه او کښتل انډیانا کې درې امنیتی پوستي هم چې لسګون افغان سرتيري په کښې کې مشکي لټیرو 15 ورځو راهیسې کلک مسیره کړې دي.
پوستي څه چلته باندې پوستي متر مسیره لاندې دي چې په کښتل انډیانا کې دي، په لوړه انډیانا کې دي، چې لاندې په کلي کې دي، او د سړک پر غاړه باندې پوستي دي چې هغه ته موږ کمال نشو کولای. خو مشکلات د ډوډۍ د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
جان محمد کریمی وای حالت د جګړې پر مهال 13 ورځې 15 افغان سرتيري ټپینسوي او د غراز زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ جوړ لاوشته ده. خو اې د وسلوالو طالبانو د مرګ جوړ لپاره کره معلومات نه لري. نو موړی وای حالت رسیدلی افغان کمانډو سرتيرو تر اوسه پوری ور سره کوم مرستنه ده کړي. بل خو بیا چارواکو تایید کړي چې د دهراوت ولسوالۍ ترڅنګ د دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې کوم پرمختګ نه دی کړي. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ټول چې یادی ولسوالۍ ته اضافي سرتيري رسیدلی او په لاندې موده کې به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته پاکې کړي کوم چې تیره اونۍ د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو نیولې وي.
په کندوز کې هم نښتې زیاتې شوې دي. خو مخکې تر دې چې کندوز ته لاړ شو، کندهار ته ځو چې د اورزګان ګاونډی دی. په کندهار کې د هدفي وژنو یا تروریستي پیښو شمیر زیات شوی دی. د ترور په پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو اړوند کسان، قومي مشران او پولیس سرتیري پکې وژل کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه کار اخلي او له پیښې وروسته له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی، په دې اړه نور معلومات ورڅخه اورو.
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. د امنیتی سرچینو د معلوماتو په اساس د تیر روزې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه په کندهار ښار او ولسوالیو کې په 60 ول یو تر دوه پورې غلچکی بریدونه یا هدفي وژنې راسوي دي. په دې اړه د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم ځینې ارقام خبره کړې دي چې د دغه ارقامو په اساس په تیر کال کې په کندهار کې د ترور 340 پیښې رامنځته شوي چې 240 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د ترور په دغه ډول پیښو کې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان، دغه راس پولیس، قومي مشران، استخباراتي کسان او د موساتو کارکونکو په نشه کېږي. حمله کوونکي معمولا دوه کسان وي او د موټر سایکل څخه په استفادې تر پیښې وروسته له سیمې تښتي. د کندهار مدني فعالانو عوام خلکو څو ځله د دغه هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او اعتراضونه یې کړي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسي کولای. په داسې حال کې د دوی په وینا چې په کندهار ښار کې ګام پر ګام د پولیسو تلاشي شته. د کندهار امنیتي چارواکي هم د ترور د پیښو یا هدفي وژنو د زیاتوالي موضوع نه ردوي. ما په دې اړه د کندهار د امنیت کمانډانۍ لویان جمال ناصر بارکزي سره خبرې کړې. هغه وایي چې د یو شمېر هدفي وژنو عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي دي او د یادولو وړ ده چې د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی.
له صادق رښتینه مو واورېدل چې په کندهار کې هدفي وژنې یو ځل بیا ډېرې شوې دي. په ورستیو ورځو کې د کندوز ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو بریدونه ډیر شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي جګړو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دې ولایت ته پام واړوي. نور حال له کندوزه د اجمل آریان له پراپور کې.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې له دوه اونیو راهیسې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد، دشتیارچی او دغه شان د مرکز اړوند سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او دې روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي حاجي خان محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت غواړي چې به له ځنډه د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي تر څو هم ولس پرته له ویرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د خلکو په خبره اوس مهال د دې ولایت لوی لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. میدل ایست آنلاین خبرونه په سوریه کې د جنگیدونکو افغان ځوانانو پر نامعلوم راتلونکي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په 2014 میلادي کال هغه مهال چې د سوریه په ګڼو سیمو کې خورا سختي جګړه روانه وي، ناببره لومړی سلګونه او بیا زرګونه افغان ځوانان په الوتکو کې د هیواد ته ورسول شول. دا افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل ځینې لا 14 کلن شوي نه وو. په ایران کې دوی ته ویل شوي وو چې په سوریه کې به مسؤلیت د حضرت پیغمبر د اهل بیت د زیارت د ساتلو اسلامي وجیبه وي. دوی سوریه ته رسیدو وروسته د حضرت علي د لور بيبي زینب زیارت ته بيول کېدل او له دې سمدستي وروسته د پلازمینې غزمی یا د جبهه لمړی کرشي تاسوول کېدل چې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد وجنګی شي. د میدل ایست آی خبرونه پر اساس په حقیقت کې د افغانان چې د فاطمین په لیوا مشهور وو د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران له لوري استول شوی ملیشي وي. اوس کلونه وروسته د سوریه او ایران په بیلابیلو ځایونو کې د وژل شویو افغانانو قبرونه لیدل کیږي، خو د بشار اسد واکمنی ټینګه شوې او له دې سره سره چې زرګونه افغانانو ته د فاطمینو په لیوا کې د جنگیدو په خاطر د ایران اقامت ورکړل شوی، دا لیوا لا هم لغوه شوی نه ده، خو راتلونکی نامعلومه ده. د نشتی ختیز د پالیسی لپاره د واشنگتن د انستیتوت غړی فیلیپ سمیتی وای فاطمین د آسیا په ډیرو برخو کې د سیاسي او فزیکی وړتیا لپاره د تهران د اوږدمهاله ستراتیژۍ برخه دي. د په نظر فاطمین د افغانستان په شمول هر بل هیواد ته ګواښ پېښولی شي. میدل ایست آی د یوې افغان امنیتي سرچینې په قول چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې دوی تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې فاطمینو دې خپله وسله د افغانانو خواته ګرځولې وي. امریکن سپیکټاتر مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوی نومول کیدونکو سفیر ویلیام روجر په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې ښاغلی روجر د داسې ډیپلوماټ په توګه یاد کړی چې امریکا له افغانستان څخه ایستلې شي. د نوموړې په اړه مخکې هم په ګڼو لیکنو کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې سره مخالف دی او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره وتلو غوښتونکی دی. مجله وایي چې راجر به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټاکل شوې ده چې د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووزي، خو امریکایی چارواکی وایي چې داشمنه مشروطه ده. نن د سپتمبر 28 د توریزم یا د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. افغان چارواکی وایي سره لدی چې په هیواد کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم ختم شوی نه دی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد د بیلابیلو توریستي سیمو لیدو ته ځي. بدخشان، بامیان، نورستان او ځینو نور ولایتونه هغه سیمې دي چې په روان کال کې لسګونه زره سیلانیان ورغلي او توریستي سیمې لیدلې دي. تفصیل ده خان محمد سین پراپور کې ورو.
د افغانستان د توریزم د تصدی مسؤلین وای سره له دې چې په افغانستان کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خبرېدو بشپړه مخه لا نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی ازادي راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمې اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سږ کال د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سږ کال د ملي پارک لانسه له 15 زره پورې شاوخوا خلک راغلي، پروس کال تقریبا 10 زره زیات راغلي.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 30 زره سیلانیان راغلي دي. د ښاغلي کاظمی په خبره بامیان وس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورزي. د دغه ولایت د تورزم رئیس صدیقی لالزاد ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډېر اثر نه دی کړی.
نن د ګرځندوی ورځ ده، خو پرون د درمل جوړونکو ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ پرون په داسې حال کې ولمانځل شوه چې خلک له بې کیفیته درملو ډیر شکایت کوي. کابل ښاریان وایي په افغانستان کې بې کیفیته درمل او په دې برخه کې د مسلکي کسانو کموالی هغه ستونزې دي چې تر دې دمه ورته جدي پام نه دی شوی. خاطر پردیس پرې راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره لډیرو فرصتونو برابرولو سره سره وس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو وارديږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیون ډالر پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره وستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ به دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 د درمل جوړولو فابریکې او د 14 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل ښاریان د درمل جوړونکو او درملتونونو د فعالیت په اړه سوای د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو اسد الله او عبد الولی
نه دا ټول جالي دوا راوړي، تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک سره کم وغولای او سره کم بازی ورکي.
بالکل دې موږ په وطن چې کومې دواوی دي تقریبا 3-4 نفره چې ماته معلوم دي چې پچکاری ورکړي دي همداسې برپېده ویده بس پاستوي نه پاس ختلی.
سږکال به دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس خپور دی او ډاکترانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډېره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. د ایران ولسمشر په یو تلویزیونی وینا کې امریکا پر دغه هیواد بندیزونو لکبل په وحشي توپ تورن کړه. د ایران په اتمی فعالیتونو، توغندی جوړولو او تسلیحاتي پروګرامونو کې پر شکیلو کسانو او بنسټونو د امریکا تازه بندیزونه څور زمخ کې اعلان شول. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې جزئیات اسد الله لودی نوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی لخپل هیوادوالو وغوښتل چې د امریکا د بندیزونو د اغیز په اړه خپل غوسه پر واشنگتن متمرکز کړي. نوموړي دا خبرې پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وکړې. ښاغلی روحانی امریکا پر ایران د بندیزونو لکبل په وحشتوب تورن کړه. د ایران ولسمشر وویل امریکا په ناقانونه مجازاتو او د پټکو ترهګریزو کړنو سره د ایران خلکو ته 150 میلیارد ډالر زیان رسولی.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که 10 میلیارد
آمریکایان وروسته یو که اعلان وکړي چې ایران ته موږ لسګونه میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دوی په غلطو ناقانونه او غیر انساني بندیزونو سره پناویم ناتیایم او نه نویم کال کې ټول تل ایران ته 150 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
روحانی ویلی دغه بندیزونه اند خوراکي توکو او درملو د اخیستو معنی شوی چې د د په خبره دغه ډول بشر دوستانه تجهیزات د امریکا له بندیزونو مستثنا دي. نوموړي زیاته کړه ډیر شرکتونه له قوانینو د سرغړونې له ویرې له ایران سره له معاملو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په وینا ښاغلی روحانی ویلي د ایران د خلکو په وړاندې د ټولو فشارونو ادراس سپینمانه ده. د ایران په اټومي فعالیتونو او تسلیحاتي پروګرامونو کې د ښکېلو کسانو او بنسټونو پر ضد د ایران نوي بندیزونه د سپتمبر په 1 اعلان شول. دا بندیزونه د ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې دغه هیواد 2 کاله وړاندې د ایران له اټومي تړونه په شا شو. له همغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پر دې سربیره 2 ورځې وړاندې امریکا په ایران کې پر ځینو قاضیانو او محکمو له دې ډلې پر هغه قاضي بندیزونه ولګول چې د غیږنیونې د پهلوان نوید افکاري د اعدام حکم کې شامل وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو ویلي واشنگټن به تر هغو پر ایران فشارونو ته دوام ورکړي چې تهران د ده پټکو له بدو کړنو لاس واخلي او هر اړخیزو خبرو ته لیواله شي. د ایران ولسمشر خپلو څرګندونو کې پر مایک پمپیو هم کلکې نیوکې کړي او هغه یې د جنایت وزیر یاد کړی دی.
اته بجې او 10 دقیقې شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وی له تیرو 3 ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وینده ناجی انوری وی موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخته ځي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړي محمد نبی ستایلی او ویلی دی چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. نبی په وروستیو کې د نړۍ په 20 ورځو او 25 ورځو سیالیو کې آل راونډر لومړی درجه آل راونډر غوره شوی دی. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو 2 پولیس ساتي وژلي دي. په فرانسه کې د قصابې په ساتول د 2 تنو د وهلو په تور نیول شوي پاکستاني پر خپل جرم اعتراف وکړ. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د ښځو د یوې مظاهرې لسکوره ګډونوالي نیولې دي او د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته لاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه 6 ویشتنو ته رسیدلی دی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د روانه خبرونه په دوام کې 2 ونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. خو مخې تر دې ستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بي سیم د 3 مېرې لاري مراستولې دي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلیلی کې په هلمند کې زیاتې توریستي او لیدون د لیدو وړ منظرې شته، خو امنیت له بده برغه چې نشته. تازه خان سمسور د ننګرهار دی کې د سولې مذاکرات ته موهلي کمی شوې دي، ځکه چې طالبان اوربند نه مني. اجمل مسعودی له پکتیا کلیلی په افغانستان کې درمل ناروغانو ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. تقریبا 15 سلنه درمل جعلي راوړل کیږي. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي په قطر کې د سولې خبرې داسې بېخوند روانې دي، کم امید ورته لرو چې کامیاب بشي. بل اوریدونکو مو بشیر حبیب زید د لوګر لازري لیکي د ژمی راتک سره امکان شته چې کورونا یو ځل بیا راشي، باید افغانان جدي پام ورته وکړي. دا هم تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي.
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
اولدی حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع سي؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
د تاندې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړه کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي. بې انګیزي او بې روحیې کوي یې، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدل. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغه حالات کې به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لاملونه تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر لپاره، د خپلې وسایلې لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې به ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ویلاتی دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري. دا چې ارزښت نه لري، نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینل لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ ولاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو، هغه غته چې ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خدر تخوان نه درکی هغه که هر دند وی هغه علت دی چې بل اخره د زړه تنګون پیدا کیږي ذهنی فشار او تر را پیدا کیږي تر سټریس لاندې راځي بل اخره نه دا ژوند ورته خوان ورکی نو وظیفه ورته خوان ورکی او بس داسې ورته ښکاری چې یاره د مفهوم ژوند دا کله کله کور سره کین و یاره دی ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله اریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کیدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کیږي زړه یې نه کیږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکري خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي، چې سیستم خراب ده سیستم پیګم چې خراب ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دې نه کوي ستونزه دې غټوي نه د خطاګانې دې اصلاح کړي په دویم قدم کې دوی کوي سي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره هغه د انرژي مسله ده دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي دا حالت دو اړخ لري یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي اما که دا ستونزې نه اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي نو بیا مسلکي مداخله ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کلونو په پایلو پوسی زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه زه څه کوم ما ته څه مشکل پېښ شوی ده کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي ستونزې حل کېږي او جوړېږي
ګلون اورېدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي تر بیا ښه وخت درته غواړم
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
روزګان د افغانستان یو لن امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګني امنیتي وضعیت سلسله نه خده د دې ترخوا د خار په 3 کیلومتر کې هم طالبان یو کمربند جوړ کړی او حکومت سره له هماغه ځای کله نه کله نه خته کوي مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي خو یوازې 13 شنبه د افغان پولیسو 28 سرتیري طالبانو د دې ولایت په کیزاب ولسوالۍ کې ووشل چې نارتو ته له 13 میاشتو راهیسې تللې لارې بندې او همدا ډول په د هراود ولسوالۍ کې جګړه روانه ده دلایل څه شي کېدای شي پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس خغلی امیر خان بارکزی سره خبرې اترې کړې رئیس صاحب خرغ لاست خبرونه ته اجازه راکړه چې پښتنه وکما چې د روزګان عملاً اوس مهال سو ولسوالۍ نه امن دي سو ولسوالۍ سقوط دي او سو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو
مننه سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه ژوندۍ وڅې دا اقدام او شی اقدام دی موږ تقریبا د 50 کلونو راځي روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیر او روزګانیان موږ دا ولسوالۍ نه لرو چې وزته تا وامه چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت څه دی هغه خلک یو د خوشحالي ژوند لري د 50 کلونو راځي زموږ پر ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټول شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو هغه هم د 3 کلو راځي مخالفینو په لاس کې ده یعنی موږ په معاشره حالت کې ژوند کوو او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتره د مخالفینو سره د 50 کلون رئیس کمربند لرو آلته نو په خصوصا د 50 کلون رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاس ته راوړي، خو وزارت هم جنګو وځپوي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ورباندې لار بنده کړې ده، داسې په مطلق ډول چې هیڅ نه ملکي کس ته شی ورکوي، د خوراک نه دوال ته پرېږدي، نه دوی دورې را پرېږدي. یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسې هغه سیمه علاقه د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسې کولی شئ چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته اردو چې پاتې و، او خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده.
بخنه غواړم کامل نو وایو چې د روزګان څو ولسوالۍ سقوط دي، څو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې، او څومره هم په نیمه حالت یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو رئیس مطلق یوازې هغه یو چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چارجوالي هغه یو سراوي موږ ساتلی دي، هلته پولیس و اردو و امنیت وکشي دي، او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یوه مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی ګزمې دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومټري کې هغه خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوای وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. دوی تاګ راتګ، دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي.
داسې کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 13 میاشتې هم چې اړول شوی دي، پولیس هلته دي، یو کال هم هلته تیر کړی دي، 8 میاشتې هم تیر کړی دي. کله مو د مرکز ترینکوټ څخه واړوي هلته شواک کې، نور ته د یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پسې ورکړې چې څو شهید یا زخمي چې بیا را انتقالي، او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څه دي. هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ د 15 کلونو راهیسې زموږ لارې بندې دي، څوک نه دي کړلې.
بارګزای صاحب، د چهارشنبې په ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکې محاصرې نه وروسته بالاخره تسلیمېدو په حال کې ووژل شول. تاسې هم ویل کېږي چې ګیزاب ولسوالۍ دوه اونۍ کېږي چې محاصرې لاندې ده. تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاستئ، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالۍ تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارۍ بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي؟
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل شوی دي چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دي، هم هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا اوس څو ورځې مخکې زه ورسره کښېناستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپل مین امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تېرې کړې، زه او بعضې قومي مشران چې مین امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک کړو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په د قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساس ته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل مو زیات دي، خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل شوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکوو.
یوه مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یوه مسله شریکه ده چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په سیمه کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دي. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسون د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي، کار اخلي. یعنی موږ تقریبا 15 نوي فیصده زموږ ټول امنیتي پوستې د دولت طرفه د خلکو په شخصي کورو کې دي او پاتو مخالفین خو بیخي سل فیصدم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري هر سیمې ته چورسه دي هلته که په کور کې سړی یي او که نه یې دی ننوځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي او خلک یوه ورځ تر بلې د دولت سره هم فاصله نیسي او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی په ډېر سختي یو کور جوړوي بیا بله ورځ دولت پوسته پشکې غورځي طالب یو نړۍ ډبې پر پټاوي هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 95 فیصده زموږ ټول امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یوه مسله داسې د خیالي پولیسو یاد کړه حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنۍ چار وزارت ویل چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو سونځه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسیدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویل چې د یو سیستم لاري حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوي به کې بيخي حتمی دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویل شو چې الته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچ شمیري څومره کېدلی شي؟
زه کده اسکه وزیر صاحب داخله ما ژغوري یا واوري زوام موږ مشید اساس او ولسوالي لرو چې باغه کې تقریبا 300 کسان تشکیل لرو او هلته 20 کسان موجود دي. موږ هغه سی خاص روزګان ولسوالي لرو چې 300 زیات پرسونل لري او هلته تقریبا ډیر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس یعنی نیم هم نسته. نو دا زه نه پوهیږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي کچیر هم دی نه دی خبر دی اقلم بیا پښتنه باید وکړي یو څوک راوازي پر روزګان کې چې دا وضعیت څنګه دی. زه شی وامه کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي بیا په کومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپل دغه د لاسه د سیستم خراب دی دغه مشوره کوي دغه نظر کوي دغه سره جوړ غلي نور د بل ورځ ګوري برته مرکز سره غلي چې روزګان کې مشکل نه و نه خیالي پولیس و یوازې ادب پیدا دي چې خپل معاملې سره شریکان دی ولته چې راځم دغه چا سره مشوره کوي دغه چا نظر کوي دغه چا سره معلومات اخی د چا د لاس چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس هم تمو
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنۍ او چارو وزارت کې کنه د ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه د ملي اردو سرتیری او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو زشته.
موږ یوالواله روچ تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې 2000 کسان کمبوت لري هغه سره چې موږ کینو چې ټول کمبوت هغه وایي چې څوک رخصت کړل دي شي ته وي دي پراره سوي دي یا سرته وي دي. نو هغه لوام پر نیمه نه ده پاتې یعنی نیمه هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې د نن چې په وزارت داخلي کې دا مشکل ست په ټول نظامی ارګانو کې هم دا مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو نوې والی هم درواسته و ولی پر روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدل او هم دا ډول د والیانو د تبدیلی د وضعیت باندې څومره منفي اغیز کړي؟
تبدیلی په کوم نه کوم چې ډیر ممکن نه دغه کړي وو یو شی دی کله چې دی بیا بل دی چې درې میاشتې څلور میاشتې یا 15 میاشتې ورته ریږي هغه وخت کې هلته جنگي حالت دی دا هیڅ مناسب نه و په داسې حالت کې. ما خپل چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریک کړه تاسو موږ تر دې حالت به تر نه کینور کچیرم تصمیم نیسی داس تصمیم نیسی او نیسی چې د دې څخه موږ شي خواته بوزي ځکه اوس موږ پیلن د شار وضعیت شه دی انته لږ کنټرول شوی دی خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه څلور یا 15 کاله جګړه کې ته تقریبا جرلسم کومندان د امنیت دی چې روزګان ته راځي یعنی انته درې درې میاشتې یا څلور میاشتې کومندان تیری نور برته تغییریږي وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت ترلوري په غوړ ازمین صاحب چل تر اغلی ورته ویل چې موږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی ځکه په درې میاشت کې یا په څلور میاشت کې نوې کمانډان ترستوي هغه خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي هل دا چې شو بد خبرې ورته مې جواز د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي نور هغه تغییر کې بل سړی راولي خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وضعیت ډیر منفي تاثیر کوي.
ډیره زیاته مننه رئیس صاحب کور مو آباد تشکر.
د کښالو په خار کې ژوند کښاله کشالے کشالے کشالو پخ
خر کې دا کشالې بنوې د سیاست نه کاروبار نوې جوړ کد لیډر نه تور خامار نوې جوړ که خطبې نه فتوینا خرڅی دی نظر یې نا خرڅی دی د کښالو په خار کې نظر یې خرڅی شولې اکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادرے خرچ شولے انقلابو نہ خرچ شولے دیر تاریخو خرد شول دیر قلمو نا خرد شول